امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. اوس دلته په واشنگتن کې د ورځې 10:30 بجې دي. په افغانستان کې د ماښام 9:00 بجې کېږي. د دې ساعت د مهمو خبرونو غټه کې واوري.
د کندهار د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نن په وستوال برید کې ټپي سوی دی. ولسمشر اوباما نن د الاسکا ایالت ځي چې د اقلیم د بدلون په اکله په یو غټ کانفرنس کې ګډون وکړي، او نن د یوکراین د پارلمان د باندې د مظاهره چانو او پولیسو ترمنځ نښتې سوي دي.
نن د دوشنبه ورځ ده، د 2015 کال د اګست میاشتې 1:30 ده. د افغانستان اجرایوي رئیس ویلي دي تر اوسه پورې د سولې خبرې لا نه دي پیل شوې، او په اروپا کې د مهاجرو بحران زیات شوی دی. په پارلمان کې د هلمند ولایت استازي ویلي دي چې حکومت د سرحدي ولسوالیو د ساتنې لپاره باید زیاتې پوسې واچوي. د حکومت د مخالفو وسلوالو د حملو د مخنیوي په باره کې د دوه تنو افغانانو د مرکو غټه کې لږ وروسته اوري. اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په یو برید کې ټپي سوی دی. د کندهار د ولایت چارواکي وایي چې ناپیژندل شویو وسلوالو د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ په رئیس حضرت ولی اوتک باندې وسلوال برید کړی دی. حضرت ولی اوتک ټپي سوی دی او روغتون ته وړل شوی دی. پولیس وایي حضرت ولی اوتک نن د خپل کور څخه دفتر ته په خپل موټر کې روان و چې د ښار په منځ کې وسلوالو موټر سایکل سپرو پر ناڅاپه برید وکړي او زخمي کړي. د میرویس اوزوی روغتون ډاکټرانو امریکا ډاکټر ویلي دي چې مرمۍ د حضرت ولی اوتک په لاس او ژبه باندې لګېدلې ده. د میرویس اوزوی روغتون ډاکټرانو وایي چې د شاغلی اوتک صحي حالت د ډاډ وړ دی. پولیسو په دې باب تحقیقات پیل کړي دي. د برید مسؤلیت چا تر اوسه پرې په غاړه نه دی اخیستی.
طالبانو ویلي دي چې ملا محمد عمر 2 کال مخکې مړ شوی و. طالبان وایي چې ملا محمد عمر د 2013 کال د اپریل په 23 نیټه مړ شوی دی، خو د زنو سیاسي عواملو لکابله د هغه د مرګ خبر پټ ساتل شوی وو. طالبانو بیا هم نه دی ویلي چې ملا عمر څنګه مړ شوی دی او چیرته ښخ شوی دی.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د دوشنبه په ورځ شمال لویدیځ ایالت الاسکا ته ځي چې هلته د ولس سره وګوري او په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې خارجي چارواکي، ساینس پوهان او مالی خلک پکښې د شمالي قطب په سیمه کې د اقلیم د بدلون په اکله ټکیږي. د سپین مڼې د رپورټ له قراره دا کانفرنس د دې لپاره جوړ شوی دی چې په دې برخه کې معلومات او خبرتیا زیاته سي چې د هوا د حرارت د درجې لوړیدل په شمالي قطب کې او د نړۍ په پاتې برخه کې څه اغیزه کوي او خلک د دغو اغیزو په مقابل کې څه کولی سي. جمهور رئیس اوباما په خپل افتیزي رادیو وینا کې ویل چې د الاسکا اوسیدونکو د وخت د اقلیم د بدلون اغیزې لیدلې دي. هغه داسې ویل:
More frequent and extensive wildfires, bigger storm surges as sea ice melts faster. Some of the swiftest shoreline erosion in the world.
طوفانونه راځي، ځنګلونه د هر نه اور اخلي، د اورونو لګیدل زیات شوي دي. د نړۍ په ځینو ځایونو کې هر کال د اوبو سطح باندې 3 فوټ لوړ شوی او سواحل وړ شوي دي. د الاسکا د سیمې کنګلونه ډیر زر ویلي کېږي، توریزم په خطر کې اچوي او د بهیرو اوبه زیاتیږي. د امریکا خارجه وزارت چې د نننی کانفرنس کوربه دی وایي په داسې حال کې چې دا کانفرنس د اقلیم د بدلون په اکله د یو پلان د وړاندې کولو لپاره د ملګرو ملتونو د کانفرنس سره مستقیما ارتباط نه لري، خو دا خبرې به سیاسي ارادې څرګندې کړي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. نن د دوشنبه په ورځ د اوکراین د پارلمان نه بار هغه وخت د پولیسو او نشنالیستو مظاهره چانو ترمنځ نښتې وشوي چې د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو سیمو ته د زیات قدرت ورکولو په باره کې رایګیري وشوه او دغه جنجالي مسله تصویب شوه. د کورنیو چارو وزارت وویل چې په دې نښتو کې 3 تنه پولیس زخمي شوي دي چې 10 تنه یې سخت زخمي دي. ځینې پولیس په 14 کې د مظاهره چانو لخوا زخمي شوي دي. معلومه نه ده چې مظاهره چانو څه ډول 14 کې مواد د پولیسو لوري ته گذار کړي دي، خو عکسونو او ویډیوګانو کې د لوګي لوخړې ښکاري. د قریب 3 تنو فعالو مظاهره چانو په جمله کې چې اکثره د نېشنلیست ګوند غړي دي او دغه ګوند په پارلمان کې خیسته زیاتې چوکۍ لري، د چا د زخمي کېدو خبر نه دی راغلی. په اساسي قانون کې به د بدلون په اړه کې د پارلمان د مني د موسم په جلسه کې چې د سیشن به پورس ویل کیږي رائے ورکړ شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
واشنگتن د سټډیو نه د سیمهونړي خبرونه ته د مورکو پولیس چې په بنکا کې په مابد کې د بم د مرګانی چاودنې تحقیقات کوي وایي د یو بل اپارټمان په تلاشي کې هم د بم جوړولو مواد موندل دي. د تایلند د ملي پولیسو قومندان د دوشنبه په ورځ ویل چې د بنکاک د مینبوري په ولسوالۍ کې په بل اپارټمان کې د نورو شیانو په لړ کې د یوریا کیمیاوي موادو سره بارود او اوتومات ساتونه موندل دي. د پولیسو قومندان ویل چې کڅوک نه غواړي چې بم جوړ کړي نو ولې په خپل اپارټمان کې د غراز مواد ساتي. دغه موادو د کش په ارتباط څوک نه دي نیول سوي.
امریکا د چین د انټرنیټي جاسوسي جواب ته تیاری نیسي چې په هغو افرادو او کمپنیو باندې اقتصادي بندیزونه لري نکي چې د تجارتي غلاګانو نه مستفید شوي دي. واشنگتن پوسټ دا خبر د اکشن به پورز ورکړی دی. واشنگتن پوسټ پرته لدی چې د اوباما د ادارې د مامورینو نوم واخلي لیکلی دی چې امریکا لا تر اوسه پورې د بندیزونو د ادامې فیصله نه ده کړې خو توقع کیږي چې ډیر ضربې وکړي. خاغلی اوباما د اپریل میاشتې په اول تاریخ فرمان کې د خزانه وزارت ته اجازه ورکړه چې د لوی سرنوال او د خارجه وزیر سره په مشورې هغه پنګ بند کړي او د هر هغه کس مالی راکړه ورکړه بند کړي چې په امریکا کې د انټرنیټي غلاګانو مسؤلین بلل شي ودي او یا د خپل مالی ګټو لپاره د هغو معلوماتو نه استفاده کړي چې په انټرنیټي غلا کې ترلاسه کړي دي. حکومت ساکال همدغه مسالې ته پاملرنه کړې ده او د فبراير په میاشت کې یو نوې فدرالي اداره جوړه کړې ده چې د ملک انټرنیټي مسؤلیت ته تهدیدونه او خطرونه تحلیل کاندي او په بل فرمان کې کمپنی حسول شوې دي چې حکومت او د غراز یو بل ته د انټرنیټي غلاګانو د تهدیدونو په اړه کې معلومات ورکړي.
د سودان خارجه وزیر ویلی دی په جمهور رئیس عمر بشیر باندې د بینالمللي جنایي محکمې اتهام چې صرفاً د اروپایي اتحاد اتهام دی د افریقایي اتحاد په شمول د بینالمللي ټولنې نورو غړو رد کړی دی. خارجه وزیر ابراهیم ګاندور د خرطوم نه په ټلیفون کې امریکا راغته ویل چې جمهور رئیس بشیر اوس نورې وادونو ته چې د نورو ملکونو رئیسان ورته بلنه ورکوي د دې ویر نه پرته سفر کوي چلته به ونیول سي. بشیر د چین د حکومت په بلنه نن د دوشنبه په ورځ په څلور ورځني سفر چین ته ځي چې په دویمې نړیوالې جګړې کې د جاپان د شکست د منځنۍ په مراسمو کې ګډون وکړي. عمر بشیر د سودان د دولت دویم جمهور رئیس دی چې چین ته سفر کوي.
د ماليزیا حکومت په خپل ادعا نور هم ټینګ شوې ده او صدر اعظم نجیب رزاق د دوه ورځې مظاهرو نه وروسته چې د استعفا غوښتنې پکې وشوې نن د پایتخت لارو کوڅو ته ووت. خاغلی رزاق نن د دوشنبه په ورځ په کوالالمپور کې د پولیسو د زرګونو نندارچیانو سره د عسکرو پولیسو او مدني مبارزینو په رسمي گزارش کې برخه واخیسته. صدر اعظم رزاق د غلا په غلا باندې تورن دي او دا ژمنه کړې ده چې هیڅ کله به د خپل مقام نه استعفا ونه کړي او مظاهره چانو ته خبرداري ورکړ چې د لند پاری او د ملي روحي د ضعف په حق له خبر وسی او ځانونه وساتي. د شنبه په ورځ کوم دوه لک خلکو مظاهره وکړه او په نجیب رزاق باندې غږ وکړ چې د صدارت د مقام نه استعفا وکړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د دوشنبه په ورځ شمال ویدیز یالات الاسکا ته ځي چې هلته د خلکو سره وګوري او په کانفرنس کې ګډون وکړي چې خارجي چارواکي ساينس پوهان او مالی خلک پکې د شمالي قطب په سیمه کې د اقلیم د بدلون په اړه خبرې کوي. د سپین مانی د ریپورت له قراره دا کانفرنس د لپاره جوړ شوی دی چې په دې برخه کې معلومات او خبرتیا زیاته سي چې د هوا د حرارت درجه لوړیدل په شمالي قطب کې او د نړۍ په پاتې برخه کې څه اغیزي د لودلایسی او خلک دغه غیظ په مقابل کې څه تدابیر نیولایسي. جمهور رئیس اوباما په خپل افتیزي رادیو وینا کې ویل د الاسکا اوسیدونکو د وخت له د اقلیم د بدلون اغیزې لیدلې دي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو اوس هم یو سپورتي خبر لرو. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو بل حیرانوونکي کامیابی ګټلې ده. دا د آسیا د کرکټ د شورا د 19 کلنو لوبډلو د غوره لیگ په سیالیو کې د افغانستان دریم پرله پسې بری ده. دا لوبه د دوشنبه په ورځ د مالیزیا د کوالالمپور ښار کې شوې ده. نو اوس به وګورو چې جعفر هانسه څه تفصیل لري په دې برخه کې؟ هانسې مهرباني.
بلې، تاسو اوریدونکو ته زه هم سلامونه وایم. خبر خو تاسو ورو زبېلک جزئیات
اوریدونکو ما مو ویلې چې جزئیات وایا.
بلې، په دغه لوبه چې په دوشمې پورز په کولالمپور ښار کې وشوه، ماراتو لومړی هغه پچا وګټله او خپل فیصله وکړه چې دوی به منډي وکړي. اوله کې چې داسې ښکارا شول چې افغانستان د توپ اچون کې ابلران چې ورته وي د ازوان لوبغاړي دوی ډېر پیاوړي وو په اماراتیانو باندې، او هغه ټول لوبغاړي او لاس کسان چې دی هغه یوازې په اته ته مونډ باندې وسوځل. چې دا په کرکټ کې ډېر کم رنځونه ډېرې کمې منډې دي چې یو ټیم پکې وسوځول شي. دا په ځواب کې د افغانستان یو لوبغاړی هم ونه سوځېدو، او دغه منډې په دولسم اور کې اصلا دغه لوبه د 500 اورونه ده، اورونو لوبه ده په دولسم اور کې پوره کړی، یعنی 13 اورونه پاتې شول. یو لوبغاړی هم ونه سوځېدو او دغه منډې
پوره کړی. غټه کامیابی ده،
غټه کامیابی ده د اماراتو ټیم. تاسو پوهیږئ چې امارات عربان له کرکټ سره ډېر مینه نه لري، مګر په اماراتو کې هندیان، سریلانکایان، بنګالیان او پاکستانیان دي چې د کرکټ ټیم یې هم تر ډېره ده. دا هغه په ټیم کې د اندغه کسانو نه دغه ټیم جوړ دی. نو دا د افغانستان دریم مرحله په سیوره ده. تر دې وړاندې نیپال ته هم همدغه یو لوی شکست ورکړی وو، او تر هغه وروسته مخکې کویت ته ماتې ورکړی وو. د سبا نه بل سبا د سه شنبه د پنځ شنبه پورې له سعودي سره لوبه لري، چې سعودي هم کمزورې لوبډله بلل کیږي، او بیا ورپسې له کوربه هیواد ماليزیا سره لوبه لري. نو دا ښکاري چې د افغانستان د کرکټ د نوښت کرنو ځوانانو دغه لوبډله چې تللې ده ډېره پیاوړې ده، او دوی به د آسیا د کرکټ د شورا د غوره لیگ په سیالي او کې البته د نسکلنو د غوره لیگ په سیالي او کې دغه تلولي وګټي، او افغانستان ته به یو بل جام د کرکټ په برخه کې امره.
ډیر مننه جعفر خان صاحب، کور دی ودان د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ویلي دی چې تر اوسه پورې د سولې خبرې پیل شي ویني دي، کپایل همشي پاکستان به پکې منګرټوب نه کوي. په دې حقله اکرام شینواری رپورټ را لګل دي.
د افغانستان اجرایي ریاست وی چې د افغان حکومت او د افغان حکومت د مخالفو وسوالو ترمنځ سولې د احتمالي خبرو د پیلېدو په صورت کې دوی د پاکستان منګرټوب ترتیا نه لري، او که چیرې بل ځل په دواړه خواوې د سولې خبرو سره کینی، نو دا خبرې به د پاکستان د منګرټوب پرته ترسره شي. د افغانستان د جره ست دوهن مرسیل جاوید پیسل د دوشمه پورس په کابل کې د سولې د خبرو ته بیا پیلېدو په باب د خبريالانو پښتون ته په جواب کې ویل چې تر اوسه د افغان حکومت او د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو د پیل په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د جره ست دوهن مرسیل ویل چې کچري د خبرو دوهم پړاو پیلېږي، نو د خبرو ملکیت او مشریبه د افغان حکومت سره وي.
نو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم او از نونه میخوایم کې باز هم
خغلی پیسل ویل موږ له پاکستان څخه استمنه لرو، او لاغوی نه غواړو چې به هم د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي. د تیرې میاشتې په وروستیو کې د افغان حکومت او طالبان د اساسو ترمنځ د پاکستان په منځګړیتوب د سولې د خبرو دوهم پړاو د افغان حکومت له خوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې د خبر د خبرېدو وروسته، او په کابل او شمیر خارونو باندې د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو د لړۍ د پیل سره سم پټه په ودرېد. جمهوریس محمد اشرف غنی له پاکستان غوښتي چې د سولې د خبرو میسر د حاضرېدو پر ځای دی په دغه هیواد کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو مخه ونیسي، چې د جمهوریس غنی په وینا د افغان حکومت په وړاندې بغاوت کړی دی. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم تیره ورځ د جرمني د بهرنۍ چارو د وزیر سره یو ګډ خبري کانفرنس په وینا کې د جمهوریس غنی سرګندونې تکرار کړې. په دغه خبري کانفرنس کې د جرمني د بهرنۍ چارو وزیر اشتنمایر د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې دوشنبه په ورځ به اسلام آباد ته ځي، اول ته به د پاکستاني چارواکو سره په دې هکله خبرې وکړي.
افغانستان پاکستان zu einer Entspannung kommt. Afghanistan und Deutschland, das bleiben jedenfalls, hier kann man es sagen, gute alte Freunde.
خارج اشتنمایر ویل زه هیله مندیم چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې بیرته ښې شي. جرمني له پاکستان نه غواړي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. له پاکستاني چارواکو سره د همدې موضوع د شریکولو لپاره سبا پاکستان ته ځم، اول ته به هم دا موضوع مطرح کړم. اسلام آباد ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر د سفر وړاندې دغه خارته د امریکا د جمهوریت د ملي امنیت سلاکاري میرمن سوزان رای سم سفر کړی، او د پاکستان څخه د توریزم په وړاندې په جګړه کې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه کړې. د افغانستان د اجرایي ریاست وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان د رول سره مخالفت په داسې حال کې خوده چې طالبانو نن په یو بیان کې په لومړي ځل لامنل دی چې دغه ډلې پخوانی مشر ملا محمد عمر اخوند د 2013 کال د اپریل په 13مه لیدې نړۍ سترګې پټې کړې دي. طالبانو د خپل لوی مشر ملا اختر محمد منصور د ژوند لیک د خبرولو په حق له په یو بیان کې ویلي چې دوی ځکه د ملا محمد عمر اخوند مرګ خبر پټ ساتلی و چې په 2013 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو په وخت خپل ځواکونه پیاوړي وساتي. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې دا پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا د مهمو کدي غړو او یو شمېر علماو د پریکړې په اساس کړې وه. طالبانو د تیرې سوې میاشتې په 10مه په رسمي ډول د افغان حکومت لخوا د ملا محمد عمر اخوند د مړینې خپور شوی خبر تایید کړ او سوره د وروستۍ ملا اختر محمد منصور د دغې ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د افغانستان د سرحدي ولسوالیو د امنیت ساتل ډیر مهم دي او باید په دې برخه کې سم پلانونه جوړ شي. د افغانستان حکومتي قواو د موسی کلا ستراتیژیک ولسوالی د مخالفانو نه د عملیاتو په ترڅ کې نیولې ده. په دې حق لمنګه د دوه کسو سره غږیدلې
د راپورټونو له قراره د حکومتي قوې شپږ تنه په دې عملیاتو کې وشل شوې دي. د حکومتي قواو د زخمیانو د موساکلا د ولسوالۍ د ولسی خلکو او همداشان د مخالفانو د تلفاتو په اړه کې خبرونه نه دی راغلي. د مخالفینو نه د یوې سیمې یا د یوې ولسوالۍ بیرتنیول مهمه خبره ده، خو ساتل بیخي ډیر مهم دي. په تیر بیا د سرحدي ولسوالۍ ساتل د موساکلا ولسوالۍ د افغانستان د ستراتیژیک ولسوالۍ د جملې نه یو ولسوالۍ ده. په ولسی جرګه کې د هلمند ولایت اساسي عبدالجبار قهرمان د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې داسې ویل دي:
ستراتیژیکواله په دې کې دی چې د دوو مملکتونو سره هم سرحد دی، لکه ایران او پاکستان. او دواړه مملکتونه د افغانستان د فار سالم نیت نه لري او همیشه د افغانستان په مسایلو کې دوی دلته د جنگ شولاور ساتلی دي، او خصوصا بیا په هلمند کې شمالي هلمند خورا ستراتیژیک اهمیت لري. کچېری شمالي هلمند کې مصالح مخالفین بر لاس ولري او هغه سیمه په لاس کې بالکل په ډېره سادګۍ کولای شي چې د هغه ځخه مرکزی افغانستان، روزګان، غور، تریراته پوری، ترکنداره پوری ټول ساحو ته په اصطلاح باندې تعدید واقع شي.
عبدالجبار قهرمان وایي په دوه دلیلونو یو ځای څو سوزلې د حکومتي قواو د لاسوځي او د مخالفینو په لاس کې لويږي. یو دلیل د مخالفینو فشار دی چې یو ولسوالی سقوط کوي، او بل وجه دا ده چې په ځینو مواردو کې غفلت کیږي. د هلمند استاد عبدالجبار قهرمان وایي چې په دغه ولایت کې په تیر بیا د هلمند د ولایت په شمالي سیمه کې د مخالفو وسلوالو تجمع او هڅه چې ولسوالی ونیسي د پاکستان پلان دی. دی وایي پاکستان غواړي د افغانستان د حکومت مسلح و مخالفینو سره لوجستیکی او تخنیکی مرستی وکړي، خو مرکزونه یې باید په افغانستان کې وي چې نور په پاکستان باندې دا اعتراض ونشي چې ولې هغه وسلوال مخالفین نزبی چې د پاکستان نه افغانستان ته ځي او هلته بریدونه کوي. په ځینو دغه سي جګړو او عملیاتو کې ولس سخته صدمه ویني.
دا اوس په مساکلا کې کله چې سوالي سکوت وکړي مصالح مخالفینو خلکو ته ځغ وکړي چې هر څوک چې هر شی په کار وي راځي وړي سي په اصطلاح باندې. خلک چې بیکار دي لوژم حاکمه ده په اصطلاح باندې، دغه جنت چې د خاورو ډکې دي، دغه سیمان چې پکښې کېږي، دغه ورته غنیمت دي. څوک راځي دا وړي، څوک یو تختې مختې لپاره راځي، او دلته بیرته د مقابل طرف څخه په اصطلاح باندې عملیات ترسره کېږي. په نتیجه کې عام خلک هم خورا ډېر تلفات او ضایات ویني، لکه اوس په مساکله کې تقریبا دغسې یو حالت رامنځته شولو. نو دلته دغه دواړه حالات دغه دي، هم د فشار په نتیجه کې دغه شی رامنځته کېږي، او هم په بعضو ځای کې د غفلت په نتیجه کې دا شی رامنځته کېږي.
اساسي علت دا دی چې دا جګړه چریکي جګړه ده، اپراتیفي جګړه ده، استخباراتي جګړه ده، اما تقریبا نړیواله جګړه ده. دا د افغانانو جګړه نه ده، دا جګړه په افغانانو باندې تحمیل شوې ده. خو یو ښه حکومت، ښه واکداران او ښه پلانونه د دې جګړو او د ولسی خلکو د تلفاتو د مخنیوي او کمیدلو سبب کېدلی شي. پخوانی جنرال عبدالعزیز وردک په دې نظر دی چې که زیاته اعتکا په ملت و نشي، نو سخته ده چې دا جګړې ختم شي او یا کراري شي.
دغه مساکله ونیوله، دولت ونیوله، 200 نفر دښمن زخمي مړي زخمي دا وشول د سلاګانو امتحاني وره اعلان یو رسمي وکړه خو کله په کله په هر کاریا کې په هر چې هغه مساکله خطرغلی ده په دې کې ګری ته پوسیا چې د مساکله لپاره یو لازر نور اسکار په کار دي چې هر نقطه ونیسي مګر کله چې خلک به دې سره همکار شي د خلک اعتماد وکړي دا هغه خلک چې د دولت طرفدار دي او حمایه کوي په صورت کې نه چچنیای راتلای شي نه 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 بل راتلای شي نه 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 پاکستانای راتلای شي نه دښمن کولای شي چې هغه ولایت باندې حمله وکړي
جنرال عبدالعزیز وردګوی د جنگ قانون دی چې که په 200 کسیز قوه کې لس کسه ووجل شي نو د جګړې قومندان باید محاکمه شي او یا برطرف شي خو په افغانستان کې داسې نه کیږي دی وايي په کار دي چې ملي پولیس ملي پاوز او استخباراتي قواوې تر دې حده قوي وي چې دښمن په یو سیمه کې تجمع ونشي کړي او په هغه ځایونو کې باید ډېر پوسی وي چې تر تهدید لاندې دي
خلک دې نه خبر کی دغه نن زه دې منځنګ نه تیرېدم او موټر د رینجر د مختلفو د پولیسو ملي ولاړو د امنیتي ملي ولاړو د اردو ملي ولاړو او دې منځنګ کې څه خبره ده زه نه دې منځنګ کې د څه شي امنیت نشي
جنرال عبدالعزیز وردګوی د افغانستان د سلور د شولایتونو او د 302 او یا ولسوالیو د جملې نه په شل 15 ولسوالیو کې نه امنیت ده مګر کچېری سم پلان موجود وي په موقع اقدام شي نو تر ډیره هده دا جګړې او تلفات کمې ده او یا ختمې ده لشي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي په اروپا کې د مهاجرو بحران ورځ په ورځ زیاتېږي تاکل شوې ده چې اروپایي اتحادیه په دې هکله یو کانفرنس دایر کړي نور تفصیل د آشنا تلویزیون پر راپور کې واوري
ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو لړۍ لا هم دوام لري شاوخوا 1300 پناه غوښتونکي چې پکې د سوریې وګړي او افغانان شامل دي 13 شپه نه وخت یونان ته ورسېدل زیاتره پناه غوښتونکي په دې هیله دي چې مرکزی اروپا ته د رسیدو لپاره د یونان څخه مقتونیه ته واوړي افغان پناه غوښتونکی بشیر احمد حبیبی هم له خپل کورنۍ سره یو ځای په دې ډله کې شامل دی حبیبی دا سفر د خپل کورنۍ لپاره ډیر ګران بولی
وی آر کمینګ ټو افغانستان
موږ له افغانستان څخه راغلی او غواړم جرمنی ته لاړ شم دا زما او زما د کورنۍ لپاره ګران سفر دی ځکه زما کورنۍ د دې سفر تجربه نه لري
د پناه غوښتونکو یو بل ډله بیا له سربستان څخه هنګری ته ورسېدله کته هم د هنګری هیواد له سربستان سره په خپل 104 او 1 کیلومتر اوږده پوله باندې اغزن مزي لګولې دي خدا کار د پناه غوښتونکو مخه نشینی ولای ریحان او رحمان هغه دوه افغان پناه غوښتونکو دي چې د همدې پوله لاره هنګری ته داخل شوې دي
یا ایوریون سم پیپل واز
ټول خلک فکر کوم چې عراقیان او سوریایان وو ځکه په عربي غږیدل د همدې اغزن مزي ولاندې تیر شول او موږ هم تیر شولو
from the wire you also get down
when he want to pass border angry border
کله چې هغه وختل د هنګری له پولی ووري خپل لاس غوس کړ
کاته هم 13 د اوتریش په خوره کې دیننه له هنګری نه په یو راغلي لاره کې د یو یا پناه غوښتونکو مړی وموندل شو خدا پناه غوښتونکو اوس هم قاچاقلونکو ته پیسې ورکوي چې دوی له هنګری څخه نور اروپאי هیوادونو ته انتقال کړي د هنګری پولیس وایي پاروان کال کې نګدي 800 مشکوک قاچاقونکي نیولې دي سکهال څه د پاسه 2400 پناه غوښتونکو اروپا ته د تلو په لار د مدیترانه په اوبو کې ډوب شوې دي او د چارواکو په وینا د سحکاری چې اروپا ته د اوبو او وچې لارې د ورتلونکو پناه غوښتونکو د تلفاتو کچه به نور هم لوړ شي سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن
samar snara se
د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د قندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس په یو برید کې زخمی شوی دی. د قندهار د ولایت چارواکي وایي چې ناپیژندل شوو وسلوالو د قندهار د اطلاعاتو او فرهنګ پر رئیس حضرت ولی هوتک باندې وسلوال برید کړی دی. حضرت ولی هوتک ټپي شوی روغتون ته وړل شوی دی. د میرویس حوزوي روغتون ډاکترانو ویلي دي چې د ښاغلي هوتک صحي حالت د ډاډ وړ دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د دوشنبه په ورځ شمال لویدیز ایالت الاسکا ته ځي چې هلته د ولس سره وګوري او په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې خارجي چارواکي، ساینسپوهان او محلي خلک پکې د شمالي قطب سیمه کې د اقلیم په بدلون باندې غږیږي. پولیس چې په وینکا کې په یو معبد کې د مرګانې چاودنې تحقیق کوي وایي د یو بل اپارټمنټ په تلاشۍ کې هم د بم جوړولو مواد موندل دي. نن د دوشنبه په ورځ د اوکراین د پارلمان نه بار هغه وخت د پولیسو او نېشنلستو مظاهره چانو ترمنځ نښتې وشوي چې د اوکراین په ختیځ کې بیرته غوښتونکو سیمو ته د زیات قدرت ورکولو په باره کې راګیری وشوه او دغه جنجالي مسله تصویب شوه. د سودان خارجه وزیر ویلی دی چې جمهور رئیس عمر بشیر باندې د بین المللي جنایي محکمې اتهام صرف د اروپا اتهام دی، د افریقایي اتحادیې په شمول د بین المللي ټولنې نور غړو دغه اتهام رد کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو د نور ریډونکو د خبرونه همدلته پای ته رسیدل. لکه شی بروسه د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیر مننه چې د آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.